استازیتوب د زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب د ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. طالبانو ته لار پرانیزي چې د امریکا له ملاتړ برخمن افغان پوځیانو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ګواښ کړی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړه شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته افغانان هیله من دي، خو په عین حال کې ویرې هم په زړونو کې ځای نیولی. د 18 کلن حبیب الله بلوچ لمسای 13 نومبر په کابل کې پیو بریټ کې وژل شو. هغه لاس انجلس ټایمز ته ویلي سوله لوی هیله ده. د ښاغلي بلوچ په حواله لیکل شوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو موافقه چاودنی او امنیتي پیښې ختم کړي. تمه ده بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دغې نیټې په نږدې کېدو سره ننګونې هم موجودې دي. طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او اخوا محمد اشرف غني چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی عبدالله عبدالله یې نه مني. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلی عبدالله د ټاکنو پایله له درغلیو ډکه بولي، هغه ځان بریالی اعلان کړی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دغو دواړو افغان مشرانو په اړه لیکلي چې دوی د مرکزي پلاوي په ټاکلو باندې دوه جلا لارې غوره کړي او دا پخپله له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې یوه معنې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له کونړه د امنیتي ځواکونو په ویاړ د جوړ شوي مشاعرې راپور برابر کړی. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق منګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیالی درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راوي. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د وسه پورندي و بیا ښه شاعران، زما په خیال چې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوختل می پاروا په هنه کې ماستری هم وکړم، خو د واده فدریم کال می زوی بشو او یو کال پس می
او په ورخمین خیال کې به پاچاته د خغلی اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري خایستونه بلوټیږي، واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولی راغلی. پاچای په ډیر لوی زړونو کېږي چې فکرونه لسرونو نه واړه شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د پښتو ژبې دا قزلباشه سندرغاړي به نور کله هم لسپینې سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. پښتو ژبې ډیره وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په 26 له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندری ویلي. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهوره شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخا د مهجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و، چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخا د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر ګیلې وکړي، خو هیڅ چای ګیلو او زاریو ته ونه کتل.
کدی جن کری تلوار اوکڑا رش جانانا ہو رش جانانا وے سبا بدانا مالکا تیوی دی دننا رش جانانا ہو رش جانانا وے ارس دا دی دندنا سبا
پا رکھتیا ہم دا محجبین دی دننو قات شوے او کله به هم دیدن و نشی، ځکه هغه په ابدی سفر تللی او پښتنو ته د اروخا دی یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. ریڈیو مجلی نننی گنا د اروخا دی مهجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتی ځواکونو په ویاړ یې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د ګڼو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتی ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړی و. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړي او د افغان ځواکونو سرخندنی وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه پایتي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه تقویه کوي، هغه د دې ملت استقلال، ازادۍ، هغه روحیه قوي کوي چې پنځه څلوېښت کاله په قسمه قسم نومونو باندې دې ملت د خپلې خاورې د ازادۍ، د خپل ځان د ازادۍ او د استقلال لپاره قرباني ورکوي.
ګل رحمان رحماني ویلي، افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ په ځان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته په زړونو کې ځای ورکړی.
کام دکھ منتا تلسی مس پر پروت ناشتا ہے تو جان سر بازا در باند ویان سر بازا.
د کونړ خوږجبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانی او اوسنی لاسوهنو په اړه ویلي وو.
کوم جاهد وم چې ستا ګټه او شهید هم نن چې خپل وطن ساتم ته وایي سمه نه ده. تا په نظر کافر هغه دی موږ څه کوي دي کله چې څوک د عیسائی د کړنو نه وځي وخت به راځي چې پښتانه معمول بچغې وکړي چې پنجابیان د همدانن د لغړی راوځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام سا خلی، نو ځکه ملاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي.
سر
راغلی چې ستم د تمنان کری سایم قاد منوت د دسپل نشم شکل راستانه لوز پیش ستړي ستړي.
درې کاله وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو دپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله چې له هغه وروسته هر کال دغه ورځ د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډېره له حقیقت لري نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج خلو.
هنر جاج
زه هم په غاور غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموز مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي تورې مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډېره پخوا په خوره ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و، د غره نه اړامه غرور یې خوښ و، د سیند مستې څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا تورې ولوستل د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښوې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوره ستوره واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچې شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي زموږ د کلي ژرند ورانه وه، او اوس چې د کلي ژرند ودانه ده په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهي تور ځینې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کری غوا؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت مخکې د اروخاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری لا څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروخاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یو داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یو داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډېر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړي او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم سیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستي او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنای کې ویل یو شاعر و پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چاو پیژند او نه هم د خپل فکری ځواک لمخي په چا ځانو پیژند. خو که څه هم اروخاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکو فکری ځواک او نوښت پر بنسټ ځان ژوندې ساتلې. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانوي، او لای هم موږ له زمزمې سره اوخ کې تو یو او تکراری وایو دا کلمه ورانوي. ګوري چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړ سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني. دا کلمه ورانوي. که چیرې دغه آزاد شعر ته زیر شو نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې که چیرې یو ډېر ستر قاتل یې هم ولولي، ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا داروخاد هغه شاهکار نظم لا هم اورو او د خپلو رنځورو احساساتو سکروټې پرې تازه ساتو چې وایي بنګړیواله توړۍ بیا پر کلي راغله، بنګړیواله شرنګ پر ولو د ښایسته رنګونو څانګه، بنګړیواله زموږ د کلي د زلمیو د تالیو د نازکې غوټۍ وږم، بنګړیواله زموږ د کلي د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک څپرکی کې د پوځیانو هغه استاد چې سر و کار یې له ټوپک مرمۍ سنګر او جګړې سره، هغه چې زړونه یې له ډبرو ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن له وژلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي. آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دی په ډېرې عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امبیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکي بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. په دې کې هېڅ شک نشته چې خدای بخښلی ننګیال په ترکیبونو، استعارو، کنایو، سمبولونو او نورو لفظي او معنوي سنتونو کې د وخت یو میړنی شاعر و. زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د ده پر پله روان دي. د یو خاص شعري نبوغ درلود او تل یې نوی فکر زیږولی. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلی. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجې ته ورسو او د همدغې درجې پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندی دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یوې پیښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شونو د معنوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډېره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکي توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ترازونو باید پوه شو چې د شعریت په غاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلی بریښي. دلته یوازې د آزاد نظمونو یو بیلګه راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زو ته لکه جوړه به تکې، د غېږو غېږو څپو غرونو کې بربنډ ناڅو، هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غوټۍ ښکلوي، خو زه د کپ په شانی ساده مچکو سمندر کې لامبم، ته لکه سره انګور په وینو لنده، زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي، موږ نه یزید او نه حسین لیدلی. له خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوی، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. که چیرې موږ د بنګړیوالي او یا هم د ښکاري نظمونو تزیر شو نو وبګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یو داسې غښتلی پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وس کار نه دی. خدا چاره بیا دته ډیر اسانه و دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاری جوړ کړي، خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفو ستاینه نه دا کړي. تل یې دی و دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی. هغه څه یې راخیستي چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلي څه وشول، سپینې وږمې څه شوې چې بې خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپېره اغزو ته لکه ستړی بازیګر ګډوي. دا سپرلی څه شو، دا زرکې چیرې لاړې؟ دی د طبیعت له یو شمېر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډېرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوه نه وي، نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوه انسان اخلي. زلفې بیا د ستورو پر بام پرېوتې، شپې شوې، سحرونه پاڼه پاڼه شول. او یا ستا مې د زلفو په یاد ګرانې داسې لوبې کړي چې مې باغچې باغچې کرلې په ځیګر ګلونه. رانه به هېر شي هغه ستوري په وصال د ماښام، خو داسې مږده په کمڅو د مازیګر ګلونه. که چیرې په اروایي لحاظ هنر څېړنو د غښتلي هنر لپاره به یو توګه دا هم ضرور وي چې د هنر وړاندوینه باید ونشي، او که چیرې د هنر وړاندوینه وشوه نو ښایي د هنر هنري مالګه راکمه کړي. مګر داروخات ننګیال په شاعرۍ کې په هنر کې دغه اړین توک ډېر ښه پالل شوی، نو ځکه ترې شیبه په شیبه خوند اخلو. او دا تلوسه موږ ته دا پوښتنه راچوي چې ووایو اوس به څه کېږي. لکه هغه په یوه نظم کې داسې وایي: دا د سپرلي د شینکي باد وزرونه چا تړلي چې سپوږمۍ شونډو کې تورو وریځو ځاله کړې، او د شیطاني شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ لونکو نه کترې کترې راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسې پوره ولولئ، نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کېږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېدی. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي، او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی. داروخات ننګیال شاعري، روان موسیقیت او جلا تالونه لري چې د روان موسیقیت، لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي، او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپوکړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود، او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کړي. پیګ دا خیبری تند چې بیا په وینو ماته شي، ګرمه مارکه ده سړی دوته چې پرې نګدی. نن می د خوشحال تورا چې بیا هوس د شنګ لري، تاو په شنګ خده چې پی دوته چې پرې نګدی. کپټوله کې وایو نو یو پیاوړی شاعر او هنرمند باید په هنري غاڼ سنبال د خلاقیت او انفرادیت ځنګړي لارول، او دا لار په شوري توګه تعقیب کړي. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر و چې په دغه برخه کې د لوی لاس څښتن ګڼلې شو. دی د طبیعت او انسانیت په راز او نیاز پوه شاعر و چې د خپل نه پټیدونکي هنري استعداد له مخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو. او اوس د اروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګري ورسره خبرې کوي، د نظمونو پر موضوعونو تارونو یې له خولې کرغې راباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندۍ ساتلی وو، نن هم ژوندۍ دی او بیا به هم ژوندۍ وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یوه بیت پای ته رسوم: پوره وړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیره په ډیر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی، او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډیر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یوه شعري ټولګه سپینې سپینې موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار:
یاره شاعری خو بس دغه د غنی خان د خاطر افریدی، د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غیم شوق پیدا شو. بیا څه وخت پس مې خپل شعر ولیکو،
داسې تیادی کی کم کم کالو چې تاسو دا شعر لیکلی او کم وخت و؟
یاره زما خیال دی 2009
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی. اکثر داسې چې ځینې شاعران چې موږ ګورو هغه د یو څه نه متاثر شوي، هغه شاعری ته راوړي، د حالات نه متاثر شوي، یا مین شوي، یا د خپل محبوب د وجې نه، یا هغه حالات داسې چې هغه سړی نشي زغملی، هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو داسې څه وو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعرۍ ته مخه کړه؟
یاره د مینتیا ده خو نشم ویلی، ولې چې دغه وی نو بیا به دغه آدم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د اوسه پورې دي، بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه وو، ولې چې هغو څنګه مینه کړې هغه وخت خدای نه چې اوس هغسې مینه څوک وکړي. خو دغه شعر مې خوښ و، شاعري مې خوښه وه، بس د هغې وجې بیا دغه حالات هم زموږ د یونیر ډېر زیات خراب شو، نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه. نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د خبرو نه چوړم دا چې د کوم حالات راغلي او دې ستاسو د شاعری ته ستاسو پام راوړو.
شاعری خو بس د حالاتو نه کیږي، نو هر قسمه حالات چې
د شاعری ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو، لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، داسې شاعری لوستې وه؟
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی ده، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی، دغه شاعران ټول مې کتلي دي. نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه، متاثره ومتې، ما وی چې زه خپل شعر ولیکمه، کوشش مې کوو، نن مې کتاب چاپ شو، نو خوشحاله یم.
منیر بنری صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیز سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکن سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي سوات، زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي، دلته موږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. سایل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که موږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی، دا ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کوم یې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا؟
خامخا به لري، ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي، نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کېږي، نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعری نور هم ښکلې کېږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپل شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېر پاملرنه کوئ؟
زه هم چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیې په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروري دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو کوم، تاسو د خپل شعر کوم فنی اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیزنه به ډېر کم،
مطلب پیغام تم ډېر پامي.
جی او
منیر صاحب، دی اخرو کې وروستیو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتی ده، دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو کنه، تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهر یا پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي، تاسو دې باره کې صرف پام لري؟ تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لرو بر کې، نو دې باره کې څه ویل غواړي؟
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې، بیا به ستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغسې نه وی خو بیا به شاعران هم ډېر وو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسي، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لر وبر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه هم چې د یووالي پیغام یې، د امن پیغام یې، د مینې پیغام یې، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا هغې ځای خلک دلته د کوزې پښتونخوا خلک د برې پښتونخوا پسې کنځل، او د برې هغه په کوزې پسې، دا لږ خلک دی، خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کورجم نه راکوو، خو اوس دا هر سړي سره خپل چینل دی،
نو د خپل کور د خپل کمرې نه یو پیغام خورولې شي، نو زما په خیال سي دنیا ته وخی چې هر مونږه من پسند یو مینناک ته دغه بد ورځو په ځای باندې یو بل د مینې پیغامونه ورکی، نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي او دغه خبرونه نور نه پردونه خورېږي، نورې بدمنۍ ته راځي، نو زما په خیال چې دی نه قلار شي نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر ماشاءالله ځوان په دې وروستیو کې په لرې برې پښتونخوا کې خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې بونیر کې دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن او خوشحاله یې چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي او دا سلسله به مصر روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي، خو چې دغه کمزور هم نه وي او د دنه ښه شاعران هم ناراضي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي کنه. نو دغه کمزوریم په الحال خدي په دې وخت کې کله دین خره له غزای به هغه خره کمزور او شاعران او غزای به خ شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعری دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په خ نظر ګورم او چې سیو سره کمزور شعر لیکي نو روان به خ شعر به ولیکي کنه. وجته د مخکنه ول زړوټه کینو بیا به ما په خیال چې بده شاعری کو میدان کې سوپاتې نشي. که ته په ما تنقید کې زه پتا تنقید کوم نو بیا تشیر ولي کې نه به زه شیر ولي کوم، نه میدان به خالی پاتې کیږي.
دا سم ګڼل چې وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو د لکونه مینوال په لارو بر کې پیدا کړئ او بیا به تاسو کتاب هم چاپ شي.
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به م چاپ کړم او خلک به مې واموري، خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه. نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کوي کتاب ګوري، نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري.
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کړي نو ډېر خوښ بشو.
نو شعر خو ور ته دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي، عربیان ټول ښکلي دي، اجمیان ټول ښکلي دي، زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي، مقتدیان ټول ښایسته دي، امامان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، کدی د لر کد بر افغانان ټول ښکلي دي، منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي.
ډېره زیاته مننه منیر
لونګا او خوښ مې نشوې، یغه نم رنګ خوښ مې نشوې، یار وینګا او خوښ مې نشوې، د تورو جنګ خوښ مې نشوې، دسترګو جنګ دسترګو جنګ تا بټول مر کو ما ګونګې
سپیتا از مرے کارگت بازوایا، سپیتا کار غت باز وایا سپکو تدرانا وایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی وینی تاو بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی پلوئی منافقت کی گی دل تجون پلوئی منافقت کی گی دل تجون پلوئی منافقت کی گی زہر تفا گوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی وینی تاو بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی
سی له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري د رادیو مجله په دې برخه کې اوس زرپانه تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسی نوم عمر دی دا کیسه وګما جبار خیل کوي
زرپانه اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې وخندل نه غواړم په دې اړه څه وایم ولی نه پوهیږم څو کاله نوی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم ښوونځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل خپله دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مې لوسته مطلب لسانس یم غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماستری هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې ولی سره جلا شوی موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه دروختون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سا کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 15 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به 2 کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د 2 یم 15 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپل راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دی ویلی نه نه ټول دې راته وویل یعنی څه یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی په 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی او هو رښتیا زوی دی اوس 12 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپل راته وویل، اوږدو مردې نصیب شه.
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅک نیسی، ورواچو لاسونه ګران یاند وبو اخسته. اجمل اند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثرات یې په ډېر لوړ هنرمندانه او شاعرانه توګه راښکلي کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي. هغه که د ښار له رڼاګانو متاثره شوی، خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی. کلی یادوي، چینار یادوي او چینه یادوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته یې ویلې دراورو. پاچاته خدای خبر چې زه به څومره ګناهکار یم، جوړی کړی مې بلا توری او زغری، زه د دې ښار یو سپینګیری استاکار یم. ما لیدلی دلته توک په توک لښکرې، دا ماڼۍ کله ودانه کله ورانه، ما لیدلی پاچاهان تللي راغلي، کله نورو دروازې ورماتې کړي، کله خپلو پکې خپل خلک وژلي. نو پاچا هسی خبر رانه وګدیږي، نو پاچا هسی خبر رانه وګدیږي، اوس تی تا ته په سل واری مبارک وي، د پرتم توغ د تر ډیر رپاندو سا او خمان د لیاقوتو در تر ډک وي. دلته ډیرې واکمنې دي، ما لیدلي چې شاهان یې له تختونو پرزیدلي، ما لیدلي ورونو ورونه ړاند کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلي. زما یاد دي ولسونه پارېدلي، زما یاد دی ولسونه پاریدلی، قیامونه پاتونونه خوریدلی، دربارونه په سرو وینو کې لړلی، خایستونه له خارون لوټلی. دا ولس ساجی بشانی ولسته، دا ولس ساجی بشانی ولسته، په چا جوړ دی گنبد مینارونه، ها چې خپلې له تخت غرزولی، په ډیو باندې لمانځ زیارتونه، زین زینې په زړونو واکمنی کړي. دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی، خود زینو بیا شناخت نړولی، ولا مړی ل قبر راایستلی. نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا، پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا، دلته دم او قدم دواړه په حساب دی، دلته خلق په جلا ژبه پوهیږي، چې هغه ژبه زده وینو کامیاب دی. سمه وی چې می خبره هیر نشي، سمی وی چې می خبره هیر نشي، دلته ډیر خلک په غرونو کې اوسیږي، د دې ډنګ خار له گردونو نور اخوا په چینو او چینارونو کې اوسیږي، لا په خونو کې د تیل او ډیوې سوزي، او د خټو په کورونو کې اوسیږي، په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وی، جنگیالی دی خو په مینام پویږي. شور یې نشتا، اوس یې وچ دي مست رودونه، نه یې پاتې دي چینې نه چینارونه، د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي، د غرونو ګڼ ځنګلونه. دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي، خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي. که خبر شول چې په ښار کې رسوایي ده، بلخکرو د پردوی واکمنی ده، بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده، د ایمان پت او عزت سوداګری ده. که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول چې خار بیا پردې شوه، که خبر شول نشملې نلو پټیشتا، نو بوای چې پاچا لیونه شوه. بیا وګوري نغاری برا ډنګیږي، بیا وګوري ولسونه بخوزیږي، تندرونه به په شنه اسمان غورځیږي، بیا به ګوري له قبرونو بلټیږي، ګیلیټي به له تیرانو نه راوځي، بیا به ګوري چې ښارونه به ورانیږي، بس یو موج به د نفرت او د غصې وي، بیا به ګوري ښایستونه به لوټیږي. واه پاچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلې، پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي، چې فکرونه لسرونو نه واړ شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي.
د سردرو وطن تبا د سردرو وطن تبا پبلو مول شکلا نور کوي جنگونا پبلو مول شکلا نور کوي جنگ.